په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر به خدای ځوان فکر او نې خبرونه ته ځانګړې شوی. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د زلزلو په څیر طبيعي آفتونو په برخه کې له ځانمن شو سره د مرستو پر سوالو کې ځوانان څه ډول رول لوبولای شي. کومه خله دې چې د خبرونه پیل شي زنوریاس نوري تاسو په امره ګرځوم د دې سات لاندو خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لریوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو او اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالی سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همکوونکو ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د وټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور لمخه وانګي دا خبرې پروندې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چین بر ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین پروانه ونه کې د افغانستان د وروستي زلزلې له مصیبت ځپلو سره د $1.5 میلیون بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په دوو الوتکو کې نن سهار کابل ته ورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیسان وژلي. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوه هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډیر ځلې پر واکسیناتورانو حملې کیږي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې پیښه شوې ده. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له پرون رئیس له 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مند دي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 12,600,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دغه راز په افغانستان کې هم ویل کیږي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد ناروغۍ پر ضد واکسین شي. د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یو ګڼګونی مرکز دی. روسي دی وتوغندوی برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره 300 د ټاپیانو شاوخوا شپېتو تر رسیدلې ده. د کریمنچوک والی دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې ورسره هغه اعلان کړ چې ټول 13 پرې ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویل دی توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوې ده. د هغه په خبره شپږ د شتنه تر اوسه اتری تم دی. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې ټلوالې تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزه ته وینا وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ورسته یو زلزلو ډیر ځانی او مالی تلفات لزان سره درلودل. موږ نن په دې غږیږو چې د داسې پیښو پر مهال ځوانان څه کولای شي. له دې پیښې ورهاخوا په افغانستان کې خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري. له دغسې کورنیو سره هغه ځوانان څنګه مرسته کولای شي چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي؟ په دې خبرونه کې همداسې ځوانان راسره دي چې د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره یې مرستې راټولې کړې دي. دوی مخکې هم خیریه کارونه کول. په دې میلمنو کې عنایت الله دیدار له کابل، استاد جانداد جهانی له پکتیا، بادام احمد زای له ننګرهار، عزیز ځلان له لغمان او هاند احمد زای له لوګر را سره دي. لومړی به له خپل میلمنو سره د دوی پر ټولو کړي عمرستو غږیږو، ورپسې به له دوی څخه دا هم واورو چې ځوانان څنګه د ټولنې له بېوزله وګړو سره مرستې کولای شي. ورځو دیدار صاحب، دیدار صاحب تاسو خپل پکتیکا ته تللی وی، که خپل تاثر سره شریک کړئ، تاسو هلته څه ولیدل، لا یا هغه څه چې ضرورت و مرستې رسیدلې وي خلکو ته؟ کنه
ډېره مننه هیواد، مهمانو سلامونه. هیواد صاحب تاثر و او خلک دغه تاثرونه چې زه دو نقیش شي، دا نو بیا عجیبه حالت دي. ات مینز خوشحاله هم شوم او خفه هم شوم. خفګان حالت خو په لږ ډېر سوړ شوی و، ځکه ورځې وتې په زلزله. او چې کله ما سیمه وکتله، ما حالات وکتل، نو ډېرې زیاتې ویرانې شوې وې. او خوشحاله خو په دې شومه چې ګڼ ارګانونه، ګڼ خلک، څوک د مرستو په نیت، څوک د تسلۍ په نیت، څوک د دیني رسوماتو د ادا کولو په نیت پکتیکا ته روانو. بلکې که زه دا ووایم چې د ګیان ولسوالۍ چې کومه لاره ده، دا داسې لاره ده چې په دې باندې به پخوا هغه ډېر پخواني ماډل د اسنې چې دي چې ډېرې چتې دي، دغه به په دغه لاره تللې. اوس حتی هغه سړکونه جوړ شوي وو، د خلکو دومره هجوم جوړ و. نو ما په هغه ځای کې د بېلابېلو ولایاتو خلک ولیدل چې هغوی راغلي وو دغه ځای ته، هغوی خلکو سره خواخوږي وکړه، هغوی په ګڼو ګڼو کورونو، البته کورونه به یو تعدیل، خو هغه خیمې چې لګېدل شوي دي په هغه ځای کې فاتحې وکړلې، خواخوږي وکړه. یو نیم سړي د خپل ذهني او رواني امنیت، د ذهني او رواني ډاډ دپاره هغوی لګیا وو، ډېرې کوچنۍ مرستې راوړې وې، خو خپل زړه یې پکې تسل کړی او خپل ځان یې پرې ډاډه کړی وو. نو دا ځای ماحول ډېر ښه وو. وروسته بیا په دې خبرې کوو چې مرستې څنګه وې، بسنده وې، نه وې، مرستو بڼه باید څنګه وي، په دې به زما په خیال چې تاسو بیا هم خبرې کوئ.
او مننه دیدار صاحب کورمودان. بادام احمد زای له ننګرهار را سره د احمد زای صاحب تاسو ته مخرا غلاست وایو. څومره چې موږ خبر یو، تاسو هم مرستې راټولې کړې دي، که دغه مرستو په اړه راته ووایي چې څنګه مو راټولې کړې او څومره مرستې مو راټولې کړې؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، تر څنګ ټولو خبرېدونکو ته. زموږ د مرستو لړۍ تقریبا نن څخه 15 ورځې وړاندې را پیل شوله، چې کله به کومه ورځ باندې زلزله او دا پېښه د شپې ناوخته وشوه. یوه اندېښنه د ورځې همدا وه چې هر کس او هر افغان او مسلمان په ټولنیزو رسنیو کې دې سره خواخوږي اعلانوله. زه د دوی ټولو کورنۍ ته تسلیت وایم. موږ په هغه وخت کې ما سوچ وکړ د ځوان ملګري په دوی د وطن او د دغې ولس یو برخې یم او زه هم ملګری یم. ما په فیسبوک کې ټولنیزو رسنیو کې دغسې متن ولیکه چې سبا ته په جلال آباد ښار کې یو خیمه لګوو او د دې خیمې له لارې موږ تندره غونډول غواړو. همغه و چې سبا ته مو خیمه په ډېر اضطراري او ژر حالت کې ولګوله، وخت مو ضایع نه کړ. او بالاخره پایله دا وه چې همغږي رامنځته شوه. په همغږۍ کې موږ وکولای شول چې په لومړیو درې ورځې سندک پیسو کې او تر څنګ یې په وروستیو دوو ورځو حوالو کې چې نن پای ته ورسېدې، په دغه 15 ورځو کې موږ 3.25 میلیونه افغانۍ راجمع کړي دي. تر څنګ مو ونیم لکه افغانۍ چې کابل کې راسره واده شوی او تصدیق شوی هم دي، خو زموږ لاسته نه دي راغلي. مازدیګر به انشاءالله زموږ لاسته راشي. 4 میلیونه افغانۍ موږ په 13 ورځو کې د بایساس ځوانانو په شتون کې راغونډې کړې. په ډېر شفافیت سره موږ دغه پروسه مخکې کې بهر میشتو ملګرو پوره پوره ونډه واخیستله. د ننګرهار ولسونو، د غزون کې د ولایتو ولسونو ونډه واخیستله. موږ فکري او شعوري پر باندې یوازې کار وکړ او بالاخره په 4 میلیونه افغانیو مرستې ټولولو باندې برلاسه شو.
ډیر مننه احمد زای صاحب. عزیز ځلان له لغمانه را سره دی. ځلان صاحب، تاسو هم مرستې راټولې کړې وې، که خپل راته ووایئ چې څه ډول مو دا مرستې راټولې کړې؟
سلامونه امینه درنښت تاسو او درنو اوریدونکو ته. موږ خو سره پنځشنبه په لغمان کې سو با احساس ملګري سره راټول شو. په اوله کې موږ ډېر لنډ ملګري، کم شمېر ملګري وو، تقریبا 3 تنه. نو موږ په لنډه توګه دغه مسله د اطلاعاتي کلتور ریاست او غین وروسته د ولایت مقام سره شریک کړل. دا غي سره په هماهنګي بیا ولاړ مونږه په مازیګر 15 بجو کې په ولایت بازار چې یو چوک د رحماني په نام ته ولاګول. په اول ورځ مونږ ډیر لنډه موده کې ناسلوالته د لغمان ولسونو خپل صدقه وکړله دکاندارانو اصنافو. نو تقریبا په اول د درې ساعتو کې مونږ لس زره او سرو سوه دوه څلوېښت لومړۍ ورځ دومره افغانۍ راټولې کړې. دومه ورځ هم هلته ناستو همدا جریان درلود. درېیمه ورځ هم چې په دغه درې څلور ورځو کې چې مونږ تر دې مهاله په کول کې به ووایم څلور لکه یو شپېته زره او درې سوه نهه اتیا افغانۍ تر دې مهاله راټولې کړې دي. په دې کې د پوهنتون محصلینو هم برخه اخیستې ده، د مسجدونو څخه هم چندې راټولې شوې دي. نو زه مننه کوم د ټولو هغه لغمانیو لسونو نورو هغه افغانانو چې دوی سره همکاري کړې مونږ سره په دغه مرستو صندوق کې. بدبختانه باید ووایم چې مونږ سره دغه اکثریت تجاران د لغمان یا هم نور دی قطعا په دې کې ګډون نه دی کړی، او هیله لرو چې ګډون وکړي. دا د ټولو افغانانو یو درد دی، هر افغان یو افغان دی. نو دغه احساس ته که مونږ ګورو باید ټول غم خفګان سره شریک وي، خوشحالي مو سره شریکه وي. په دې هیله چې دغه مرستې نور هم پراخې شي او مونږ سبا ته هم پلان لرو چې دغه کوم ورونه حواله کړي کوم افغانان هغې ته منتظر پاتې شو.
مننه، رښتیا هم ستاسې خبره سمه ده. د الفت صاحب خبره زړه یې مه بوله، تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. خان احمدزی له لوګره را سره دی. په لوګر کې هم د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره مرستې راټولې شوې. احمدزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم که د دغو مرستو په اړه راته ووایئ چې تاسې څه ډول دغه مرستې راټولې کړې او څومره مرسته مو راټوله کړه.
تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته راډیو ډیره زیاته مننه. په لوګر کې د زلزلو ځپلو لپاره په لومړي سر کې ځوانانو کوشش کاوه چې دغه مرستې په انفرادي ډول ټولې کړي، خو بیا د لوګر پوهنتون او لوګر علت ترهنګ ریاست د ژورنالیستانو د اتحادیې په همکارۍ باندې د محصلینو په همکارۍ باندې دغه ټول راټول سول په یو ځای باندې کمپین شروع چې په دې کې د لوګر ولایت په مرکز ښار کې خیمه ولګېدله چې ټول ټال هغه پنځو څلور ورځو کې د خیمې او هم موټر کې هغه محصلین ځوانان چې په ولسوالیو ګرځېدل تقریبا تر اوو لکو تر اته لکو افغانیو پورې مرسته راټوله شوه.
مننه، خوشاله اوسئ. دیدار صاحب، مخکې تاسو وویل چې هلته چې تاسو ورغلی وم ولیدل د پښتنې هغه یو اړخ دا هم و چې آیا پوره مرستې رسېدلې وې دومره چې د خلکو کوم ضروریات و هغه اوس پوره کېدل که نه؟
اول خو بنیادي خبره دا ده چې تلافي او جبران که کله کېږي اټس مین نو د دې په دا مطلب چې پوره مرستې شوې دي. نو تلافي خو چې کوم انساني خسارات راغلي دي د دې خو نه کېږي، خو کوم چې هلته مالي زیانونه دا مرستې پسند نه بللې. ځکه په هغه ځایونو کې اوس هم کورونه چې کوم دي دا ړنګ پراته دي. مونږ چې لاړو سم خلک لګیا وو کورونو هغه کوټو کې چې د دې سامان دا غیان را وستو. بل مونږ چې خلکو سره مرکې وکړلې دا غی مرکو یو لویه برخه دا و چې دی ویل چې مونږ د خیمو د کم
نه پیغام دې دار سره غک پرې پرې کېږي، خو هڅه به وکړو چې د دې دار صاحب خبرې په خبرونه کې ولرو. دا چې دې دار صاحب خپله پکتیکا ولایت تللی یو هلته یې د هر څه لیدلی، خو زموږ یو مقصد دا و چې په دې هم وغږیږو چې څنګه کېدای شي مرستې راټولې شي. یعنې دا یوازینۍ پیښه نه ده، له دې مخکې هم داسې پیښې شوې وې، وروسته هم کېدای شي وشي. او له دې ورهاخوا ډېرې کورنۍ داسې شته دي چې هغوی همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. نو هغه ځوانان د دوی لپاره څه کولای شي چې هغوی د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خیریه بنسټونه لري، ټولنې لري؟ احمدزی صاحب، له تاسې غواړو واورو چې ځوانان څنګه کولای شي مرستې راټولې کړي. یعنی کېدای شي داسې ځوانان وي چې دوی خپله دا کار ورته سم ښکار نه شي چې دی وګرځي په دوکانونو مرسته دې راټوله کړي د یو بل چا لپاره، نو په دغسې صورت کې څه کول پکار دي؟
زه باید دومره ووایم چې یو باوجدان او با احساس افغان وروسته له خپلې عقیدې نه باید دا درک کړي چې د افغانستان هر ولایت او هر ولسوالۍ زموږ د وجود برخه ده. په دې احساس موږ راغونډېږي، نو کولای شي چې هغه یوې ښې نتیجې سره پای ته ورسېږي. زموږ په لومړیو کې په همدې احساس باندې راغونډ شو. موږ دا خبره ښایي غیر مناسب او غیر معقوله هم وي او اورېدونکي هم غیر مناسبه واخلي، خو اصلا دغه مرستو ارزښت او لاسنیوی یو بیل اړخ دی. خو هلته په هغه ځای کې د مونږ د دې د ننګرهار د ولسونو د ننګرهار د فعالو ځوانانو خواخوږي له پکتیکا د ولس سره د افغانستان ټولو ولسونو ته یو ځانګړی پیغام و. همدغس د لوګر ملګري، همدغس د لغمان ملګري، نو که چېرته وکتل شي د ناامیدي او د داسې خبرې کول چې هغه د مایوسۍ حالت یو انسان وي چې مناسب به نه وي. هر ځوان په خپل ذات کې دغه وړتیا لري چې وکولی شي خلکو ته خپل کنعت ورکولو سره دوی دغه کار وکړي. دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې په دې کې یو د اخرت ګټه او دا کېدې برخه ده. دویمه خبره په خپله دغه شخص کې تېرې په دې خپل کار کې بریالی او پاک نفس ته دی کولی شي چې ښه عزت خاوند شي او الله پاک ته یو ښه عزت ورته ورکړي. مونږ دغه کار په دغه درې اړخونو باندې راونیو چې افغانستان کې د ملي وحدت خبره عملي بڼه ونیسي. قدم کې هغه د عقیدې برخه زمونږ د اجر او ثواب ده چې الله پاک به برکت واچوه، کامیابه هم شو. مونږ سره په دې کې مخلص ملګري وو، ښایي ورسره آشنا اوسېږي. عطاالله خوګاڼی او نور داسې ملګري چې ټولنې په منځ کې ښه نوم لري، ښه بیکګراؤنډ لري، د هغوی شتون و چې مونږ ته وکتل چې ډېرې زیاتې مرستې له بهر نه راجلب کړي. دلته یوه خبره وه په شعوري لحاظ باندې چې خلک هم ادرسونه ګوري او داسې ادرس چې دا خلک په خپله په ټولنه کې بدنامي ونه لري او دوی چې په مالي فساد کې ښکېل نه وي که کم نه وي، نو کولی چې دوی دا مرستې راغونډې کړي. وو د وسې مطابق خبره ده. مونږ ته داسې خلک هم وو چې کروڑو سوداګرو دوی شینوار نه مونږ سره یو میلیون افغانۍ مرسته وکړه. یو ساعت کې مونږ دا پیسې راورسولې. یو شپږ یو لک افغانۍ د ننګرهار د عربه ښار نه مونږ سره مرسته وکړه. تا زمونږ ته پکتیکا پورې تګ راتګ مانې کړه هم په غاړه واخېسته. معنا دا چې د وسې مطابق خبره ده. مونږ دلته داسې خلک هم ولیدل چې په خپله دوی په ښار کې د خلکو چپلک کې یا سپلۍ مالت کوي، لس سل افغانۍ پیدا کوي. اگر به مرستې صندوق کې مونږ سره ګډون کاوه کولی. خبره د احساس ده، خبره د فکر ده، خبره د شعور ده. او لا بغیر د مایوسۍ نه بل څه نه لري. موږ دا هر څه د ملي وجبې او تر څنګ لومړیو کې د اسلامي وجبې له مخې وکړل. د ګوتو په شمېر ملګري موږ لومړیو کې راغونډ شو. داسې نه وو چې لومړیو کې موږ سره سل کسان وو یا مو ورته ناستې او جلسې وکړې. دغسې مسایلو کې موږ د وطن خبر احساسو کې موږ دغه درک چې یو څوک د لاسګاډو والاو پنځه یا شپږ کسان شپږ سوه افغانۍ په ټوله ورځ کې ګټلې وې، مازدیګر چندې صندوق ته راوړلې. دغه ځای کې زمونږ د مدیریت ډېر زیات ځانګړی و، ځکه دلته ځینې وړې ډغې وي چې هغه اتحادي دي. هغو ته مونږ کینات ورکړه. په خارج میسې ملګرو زمونږ مخکینی شخصیت هم په دې کې مطالعه کړی وو چې هم کولی شو مونږ دې باندې هغوی ته کینات ورکړو. یو ډېره مهمه خبره په دې مسایلو کې دا چې شفافیت موجود وي. مونږ په لومړیو کې کله چې دا زر افغانۍ هم رالېږلې له خپلو ټولنیزو رسنیو مو ورته د زه د نوم سره خپرولې. ګرچې ډېرو ملګرو به اراده نه وه چې نوم یې ذکر شي، مګر موږ د نورو د احساس د بیدارولو او د خپل ځان د ژمنتیا او پکلسۍ په اړه باندې باید وضاحت ورکړی وای. هماغه لومړی چې کله چې موږ مازدیګر مرسته را جمع کړله، یو لکو یو شپېته زر افغانۍ لومړۍ ورځ موږ جمع کړې وې. نو موږ مازدیګر په ټولنیزو رسنیو کې هغه په ژوندۍ په اړه باندې حساب کړې. ولسته مو د یو ګونو دو ګونو حساب ورکړه. خلکو دا احساس پیدا کړي چې ګوري دا خلک مخلص دي. هماغه اوس د افغانستان په کچه په ټولو ولایتو کې ننګرهار تقریبا څلور میلیونه افغانۍ را جمع کړې. زموږ ترمنځ همغږي ډېره زیاته شوه. متفق شو سره که چېرته د ولس د هرې برخې ته د خدای د درد او سلا بیا نه راولي، خوشحالي وي او هر رنګه د وطن یو ملي مسله وي. که ځوانان منسجم کېږي او له خود غرضۍ نه تېرېږي، ممکن دوی به الله شي. لکه څنګه چې موږ د الله فضل باندې په دغه چاره کې به الله شو. اوس به احساس باید دومره ووایم موږ د ملګرو مشوره باندې ځانګړې طرحه او برنامه ورته لرو. څنګه چې دار ته وړاندې وویلې، موږ مشخصا غواړو چې د حکومت د نظارت لاندې دا به کومه استراتیجي کمیټه د ننګرهار کې د اطلاعاتو کنټرول ریاست وو، د دنده د حوادثو ضبط کمیټه وو. دوی سره موږ پوره پوره هماهنګي لرو، خبرې ورسره موږ کړې دي. ګرچې د دوی په دغه مرسته کې پوره پوره لاس نه وو، خو البته زموږ ملاتړ یې وکړ. اجازه یې راته راکړله په پیل کې
مننه احمد زای صاحب. البته په دې به ورسته خبرې وکړو چې څه ډول دغه مرستې په سم ډول ورسیږي او توضیح شي، ورسته په دې اړه غږیږو. خو دیدار صاحب چې بیرته له خپرونې سره یو ځای شوی، غواړم خپلې خبرې مکملې کړي. دیدار صاحب مهرباني وکړئ که راته ووایئ چې مرستې څومره رسېدلې دي، او بله دا چې څه څال ته ضرورت و، د خلکو ضرورت څه و؟ مهرباني.
تاسو د تلافی او دغه خبره وکړه چې مرستې بسنده دي کنه. قاعده خدا ده چې کله هلته د ټولو زیانونو، مالي زیانونو، تلافی او جبران وشي، نو زما په خیال بیا به موږ هغه ځای کې دا فیصله کوو، دا حکم به کوو چې یاره مرستې اوس چې کوم دي دا بس. اما موږ چې هلته مصاحبې وکړلې، په هغه تقریبا ټول خلک متضرره شوي دي. تقریبا هغه کورونه چې ولاړ دي په خلکو راپریوتي نه دي، هغه هم د ژوند کولو نه وتي دي. نو هغه مصاحبو کې منګا د ریاضی نه کار واخسته، او هغه داسې و چې د دینه مو پوښتنه وکړه. دوی به چې ویل چې یاره بس نه دي ښه، څوک اسه یې فرض کړه. داسې کیسونه مسلې په کې و چې په اتیا کسه کورنۍ ته څلور خیمې ورکړل شوي دي. داسې کیسونه په کې و چې شپېته کسه کورنۍ ته څلور خیمې ورکړل شوي دي. داسې په کې و چې شل کسه کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوي. او په دغه منځ کې یو سړی دغسې هم و چې هغه د کور یو شهید هم ورکړی و. شهید حکم ورته خامخه کوو، د ابو داود حدیث دی. نو هغه شهید کورنۍ هغه خلک چې ما وغږول، نو هغه په دا باندې واضح موږ ته خبره وکړله چې ما ته تر اوسه پورې یوه خیمه هم نه ده رسېدلې. نو دغه دغه ځای صورت حال دی. تاسو که بیا وایئ چې څنګه میکانیزم څه شی دی، څنګه پر مخ لاړ شو، زما په خیال چې دا به د بلې برخې خبرې که زه پرې وغږېږم.
مننه، وروسته په دې اړه غږیږو. همدا ډول غواړو له ځلان صاحب څخه هم واورو چې دوی مرستې راټولې کړې دي په لغمان کې. نو ځلان صاحب، تاسې وویل چې دا مرستې لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلې، کله او څه ډول به تاسې دا مرستې رسوئ ساحې ته، او څه ډول به یې ویشئ؟
موږ خو دا مرستې تباته انشاءالله دغه عرصه را تنظیم برابرو، او دغه مرستې پای ته رسوي. کله چې کله کار موږ پوره شو، بعد هغې نه به دته دا کمیټه کښېني، او دته به یو پلان جوړوو. موږ خو داسې تر اوسه پلان کې داسې لرو چې په خپله دا مرستې راسنه مالته متضررینو ته ورسوو په خپل لاس باندې. ځکه اکثریت داسې ادارات دي چې مثلا این جی اوګانو ته وسپاري یا کوم بل څه، هغه په مختلفو طریقو تر اغېزې صحیح ډول نه رسېږي. نو موږ کوشش دا کوو. زمونږ خو دا مقدار ډېر کم هم دی، خو بیا هم دغه ولس احساسات تاسو ته بیان کوم، نو دا پرې زغ زیات دي. دا چا تر خپلې وسې همکاري کړې ده. داسې خلک ما ولیدل چې هغه مطلق پخې نه درلودلې، دواړه پخې فلج وې، خو بیا هم هغه صندوق ته راغلل. بل ورور ته یې غږ کړی چې دغه پیسې په دا صندوق کې واچوئ. یو ورور چې د ایران نه په هماغه ورځ راسره شوی دی، حتی د کار کالي بدل کړي نه دي، هغه راځي دلته په صندوق کې مرسته کوي. نو موږ هغه احساس دې ته وهڅولو، ستاسو بلې پښتنه په سبا هم باید وم دې ته وهڅولو چې موږ کې انرژي پیدا کړل، او موږ دته نورم تشویق شو چې دا پروسه لږه اوږده کړو. دا هم د دې انشاءالله زموږ دا مرستې به تر یو میلیون پورې رسېږي که د الله راضي. که مختلفو اداراتو موږ سره هغه کړې ده، همکاري وعده کړې ده. نو هغه چې کله منظم شو، سبا ته موږ بیا کینو په دې باندې، یو پلان او ترتیب ورته برابروو. بیا نو داسې پلان لرو چې خپله دا ورسوو همالته خپله منتظرینو اشخاصو ته او کورنیو ته.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسې یادونه وکړه چې مرستې غومره نه دي، خو وایي ځنګل کې اور لګېدلی و، ټولو مرغانو او حیواناتو اوبه راوړلې چې دا اور مړ کړي. مرغۍ په خپلې خولې کې اوبه راوړلې، نو د چا پورې خندلی و. خو هغې ورته ویلي وو چې زما همدومره وس دی، او زه غواړم چې څومره وس مې کېږي د اور د مړ کېدو لپاره هغومره کار وکړمه. نو که په یوه پیښه کې، په یو مصیبت کې، په یو سخت حالت کې د یوې مرغۍ اندازې هومره هم یو څوک کار کولی شي، باید وی کې. مننه. هانت احمدزی ته ورځو. احمدزی صاحب، تاسې هم که راته ووایئ چې تاسې خپله څه تصمیم نیولی دی چې دغه مرستې چې تاسې راټولې کړې کله او څنګه به رسېږي قربانیانو ته؟ احمد زسیب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د احمد زسیب غږ نه راځي. نه پوهېږم ولې، خو خیر دا ستونزې وي. اورو احمد زسیب، مهرباني وکړئ. بلې بلې، غږ مو راځي.
دی ارته د لوټلو لپاره چې کوم مهم او اساسي مشکل وو هغه دی دوا نشتنو څومره معلومات لرل دغه پړه باندې دی په لوګر کې د ارشي دفتر لخوا نغدي کومک او دوا ورسېدل او د دې په څیر کې دی منګل خیریه بنسټ لخوا کوم نغدي مرسته چې دلته موږ سره وسوله او د دې په وجود کمپلي او خیمې هلته ورسېدې چې هغه په هم کې هلته وړلې پکتیکا ته خو یو داسې ځای ته راغوی مخامخ شوی وو چې د سپیرې ولسوالۍ به د خوست نو حتی هغوی ته یو شی نه و رسېدلی همدغه څلوېښت کمپلي او لس خیمې هغوی ته ورسېدلې او باقي چې کوم دلته پیسې راټولې شوي دي اوته مدره چې نور یې هم ټولې شي د دې پړه باندې تر اوسه پورې پلان نه دی نیول شوی چې څنګه هلته ورسېږي شاید لومړۍ ضرورتونه په اول په ګوته شي ملګري هغه سروې کوي دي نو کله چې هم سروې وشو او دوی بېرته معلومات راکړه نو دې په همغه په اساس بیا هغوی سره همغه کومې پیسې چې موږ راټولې کړي دي مرسته ورسره کېږي.
مننه خوشاله اوسئ. غواړو د خبرونې په پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څنګه کېدای شي دغه ډول مرستې وشي راټولې شي او هغو کسانو ته ورسیږي چې واقعا حقدار دي. دا مرسته یوازې هغو کسانو ته نه چې زلزلې ځپلې کېدای شي حتی د هغو کسانو سره هم یو مرسته وشي چې هغوی مثال په پوهنتون کې دي د پوهنتون فیس نه لري یا مثال د بېګا ډوډۍ نه لري دغسې ډېرې کورنۍ شته دي نو دغه ځوانان چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي څه ډول دا مرستې تر هغوی ورسوي. دیدار صاحب ته له تاسې ته پوښتو تاسې خپله د پاچا خان ښېګڼتون لرئ یا خیریه بنسټ ته ستاسې چې داغه لارې مرستې کوي خپله تجربه کړه ته وایي ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې چې د خپلې او غریب او بیوزله وطنوال لاس ونیسي.
اول خو په دې کې د ټولنې بنیادی خبره هغه د ټولنې شعور دا چې کومه تکرار غوښتیم کلکټیو کانشس وای کنه ټولنې شعور د ځوانانو زما په خیال دا ډیر بدل شوی دی. کوم کو تاسو ډیر شاته لاړ نو شو یوازې شل کاله ماضی ته ورشو تیر ژوند ته ورشو تاسو بل ته عمومي چې شل کاله پخوا ځوانانو مشرانو یا په دغه خطه او خاوره کې هیڅ هم دغه څه په ستونه دغه څه د خیر کار دغه څه بلای وځه دغه څه یو کار چې هغه کې ګټه او ریا موجوده نه ده دا کارونه نو دا په قرار قرار له نورې دنیا نه رنگونه واخستل شو او په ځوانانو کې یو 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 لوی شعور را برپا شو. دغه ټول نه بنیادی اصل همدغه دی چې په خلکو کې دا شعور پیدا شي خلکو کې د لاس ورکولو شعور پیدا شي په خلکو کې انساني شعور پیدا شي په خلکو کې د یو بل سره د ملاتړ ورکولو شعور پیدا شي په خلکو کې د ایثار او د قربانۍ ماده چې کومه ده دا په خلکو کې را پیدا کړی شي دا اول حالت دی. دویم هغه چې کوم دی دا بیا د میکانیزم حالت دی چې میکانیزم څنګه دی شعور خو دلته جوړ شو ټولنیز په کوم میکانیزم باندې بیا دا خلک دغه مرستې ویشي تاسو په خدای باور وکړئ چې موږ از موږ تجربه دا ده چې په دغه کومه موده کې چې موږ د پاچا خان ښېګڼتون بنیاد کې خو موږ دلته ولیدل چې خلکو یا حتی بهرنیانو لمونږ سره مرستې وکړلې او دغه مرستې موسساتو ته ورنه کړلې. زه په موسساتو څه نیوکه نه لرم خو هغوی بیرته مصارف لري هغې دفترونه لري هغې کارمندان لري هغې په دې باندې د بلا قسمه خرچو دغه چې حساب ورچي نو هغې په افرادو باندې دا باور کړی او افراد زما په خیال کې د هغې کوششونه واړه هم دي اما چې څومره مرسته کېږي هغه ټوله یا تقریبا ټوله په ځای لګیږي. نو ټولو کې دی کې بنیادی خبره اوله خبره دا چې په خلکو کې شعور څنګه دی په خلکو کې دغه ټولنیز اجتماعي شعور د ټولنې څنګه جوړ دی چې خلک له خلکو سره په کوم هغه کې په څه ډول مرسته کوي. زما په خیال په دې برخه کې ډېر مزل شوی دی ډېره رڼایي راغلې ده خلکو د میډیا د لارې نه وکتل خلکو د نورو شیانو د لارې نه دا اثرات واخیستل چې د انسان سره بل دا د وزدار احمدي صاحب په ننګرهار کې دا شی شروع کړ بعد احمدي صاحب زما په خیال چې اول سټارټ او بسم الله به هم دوی کړی یا به زه اول له دوی نه خبر شوم په نورو ولایتونو کې خلکو ته اثر واخیست په هغه ولایتونو کې چې کوم خلکو مرستې کولې د یو نیم کس یا ماشوم چې چپړې به په خپو نه وي د هغې عکس په خپور شه دلته به نور خلکو هغه اثر ترې واخیست. نو دا د ټولنې شعور جوړېدل په اول کې مهم دي او موږ که په ټولنې شعور ولرو دا یو فرد کار نه دی. مثلا احمدي صاحب وایي چې څلور میلیونه افغانۍ راټولې شوې زه فکر کوم چې یو سړی د ډېر زیاتو شتمني نو هغه څلور میلیونه افغانۍ مرستې په یو ځان نه شي کولی خو ټولنې شعور جوړوي د افغانستان خلک لس روپۍ راواچي او ازې دا میکانیزم جوړي زما په خیال دا 400 میلیون تر رسیدي. نو رومبای پوینټ په دې کې دا ده چې د خلکو د شعور سطح څنګه ده، خلک د کم فکر او په کم مقام باندې ولاړ خلک دي. دوی مې دا سختار او سټرکچر او د دې د دې خبرې دي چې هغه مرستې څنګه وشلې کېږي، دا خلک بیرته چا ته حساب ورکوي، فرد ته سره کوم حساب ورکوي، فرض کا ولس ته چې هغه د احمدي صاحب سیستم ولسي دی هغې ته سره کوم حساب ورکوي، فرض کا خارجي که څوک مرسته کوي هغې ته سره کوم ورکوي، که دا شی فرض کا پروژې کېږي مثال یو ان دغه نه لري دومره لاسرسی نه لري یا د وخت کمی له وجې نه عاجل اقدام کېږي، د خلکو سره قرارداد کېږي چې د هغې سیستم او ساختار څنګه دی. نو زما په خیال به دغه ځای کې باورونه هم جوړېږي، نو شعور او په څنګ کې باورونه چې جوړ شي زما په خیال چې دا 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 په دې لنډ مهال کې یوازې دام نه جناب هیواد صاحب چې مونږ راولګېدو یو سړي یو چا سره مرسته وکړه، دا یو ډېر غټ شعور خورې په دې خلکو کې. زما په خیال دا 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 جذبه دا احساس نسلونه جوړوي.
ډېره مننه. رښتیا هم زه فکر کوم ټولنه کې چې خلک وسیږي باید له یو بل سره ډېر زیات مهربانه وي، که له ده سره یو څه وي او بل نه لري نو ښه ده چې دغه څه چې له ده سره دي له خپل یو بل هم وطن سره یې نیم کړي، له یو بل سره مرسته وکړي. احمد زای صاحب، تاسې مخکې د مرستو د راټولولو په څرنګوالي او ویش خبرې کولې، غواړم له تاسې واورم چې مرستې خو راټولېږي، خلک باور کوي که یوه روپۍ لري که دوه که لس که میلیون ورکوي، خو څنګه دغه مرستې په صداقت سره رسول کېدلی شي؟ یعنی داسې ځینې خبرې هم کېږي چې ځینې خیریه بنسټونه وي هغوی پیسې مثال ځان ته اخلي، یعنی البته دا ادعا کېږي کېدای شي رښتیا نه وي تر ډېره حده، خو تاسې راته ووایئ چې په دغو مسایلو کې څنګه صداقت کېدلی شي، څنګه حق حقدار ته رسول کېدای شي؟ نو له تاسې غواړو په دې اړه واورو.
ډېره مننه. لومړی باید دا ووایم چې د دې مرستو میکانیزم موږ دغسې برابر کړی دی چې د ټولو ځوانانو په استازیتوب مو وکزیزه کمیټه ورته وټاکله چې دې تګ راتګ هم اسانه یو مدیریت هم په سمه توګه باندې وکړي. هغه ته موږ په رسنیو کې هم دا واورېدل او ولیدل چې ډېری دغسې لوجستیکي مرستې شوي دي، که څه هم مدیدار ته به وویل چې ډېرو کورنۍ سره حتی د خیمو مرسته نه ده شوې، دا د یو واقعیت بنا په توګه باندې هلته ورغلی و. د زه خبره موږ ته د باور وړ ده دارته ورته اشاره وکړه، خو البته موږ اراده کړی ده چې دغه 10 میلیون افغانۍ هر کور ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو. هغه ته اوس دې نه پس موږ نشو کولای چې یو ځانګړی سروې وکړو، ځکه وخت موږ سره کم ده، دومره باندې پاتې کېدل هم ستونزمن وي، امکانات به هم نه وي چې موږ ترور ته کورنۍ موږ کور په کور وګورو څه وکړو څه وکړو. خو البته هغه ته به یو عیني مشاهده هم دا وکړو چې حقدارو ته او په دې کې مستحقین ته کلی به کلی بانډو بانډو باندې وګرځېږو، کوم چانته اضطراري کمیټه دایره شوې ده. لومړی خو خدای دې وکړي چې دوی پکې زیاته مداخله ونه کړي چې دوی د خپل نوم باندې راوڅرخي، ځکه دا ولسي ګورنر باید ولسته پرېښودل شي. په وروستیو دوه ورځو کې موږ د ستونزې راولاړې وې د اداراتو له خوا، بغه باندې به بحث نه کوو، غیر مناسبه ده. خو البته ستونزه دا ده چې موږ هرې کورنۍ ته غواړو چې 10,000 افغانۍ هلته نقدي مرسته ورکړو، او تر څنګ یې په یو چوکاټ سره کله چې بېرته راګرځېږو د هغوی نه لیستونه واخلو. په لیستونو کې شپږ منګه ځان دے بارے دولنه برابر کو چې د غیر کورونی نوم پکې وی، ادرس پکې وی، تلیفون شمیره کې چیرته کوم مسافر چې موږ سره مرسته کړي، یعنی دې خلکو مرسته کړي ده، دا مرسته یو مرسته ورکوونکی ته کولای شي د خپل مستقیم تلیفون وکړي. د ننګرهار ولسونو ځوانانو تاسو سره 10,000 افغانۍ مرسته کړي او کنه، دا هغه څه چې باینده چې موږ باور لا پیوړې کولای شي. موږ به خپل رب هغه درته هم پاک مخ ورزو او دلته به هم پاک مخ راګرځو. دریمه خبره مخکې تاسو وکړه له اوددار ته نام پیوا چولا دغه تورنیز باورونه او شعور خبره وا خیره بنستونه خو زه ډیر زنه تنقید پینه کوم، خو البته زما لپاره دی خیر درسونه ځکه نه دي چې دغه اشخاص خپل ذات کې سند لري د خلکو له فکر نه، د خلکو له شعوري بدلون نه، حتی هغه څوک چې ټپي حالت او زخمي حالت کې وي دغه نه بد استفاده کوي. دی غواړي چې ځان د بازار موندنه پرې وټي، البته ځان د بازار ترې لګښت برابر اولي او لسل نه پیسې وي، دا به دومره څه خبره نه وي چې او چاته مې وسره نه خیر رسیږي، لس خیر ده ته ته هم ورسیږي ته دوی به اوسې دي. خو دوی برعکس بیا د حتی د کورونې او هغه اصلي عزت نیلام کوي، کله کله داسې انځورونه خپرولو نه وي. په دې برخه کې باور وکړئ، زه شپږ کلن تجربه لرم. رسمي ادرس مې درې میاشتو لپاره فال کړی و چې زما په خپل نوم باندې و، بعد افغان خیریه بنسټ و په 2018 کال کې. ادارې ته ملګري معلومات لري، خو هغه وخت چې کله ما ولیدل داخل کې دغه موضوعات ډېر زیات جنجالي دي، حتی دې پورې چې یو کس به 10,000 افغانۍ مرسته کوله، ماته به د بنسټونو والا وینا کوله چې ورور ته دغه مرسته دیوی کورنۍ بده درې کورنۍ ته ورکا درې ویډیوګانې ورنو کې هغه سنځي چې کده خلکو کوم خارج میشته ملګری دی داخل کې ملګری دی هغه اصلي احساس او جذبه ورته برته وژله تر څو بوره ډېرې پیسې پر غونډې کې او ځان په مورتي ما د بار خیرې بنسونه په کله کې دوه تر نه هم د اعتماد ور نه دی همدغه وجه چې ما ترې لاره جلا کړه فردي توګه باندې ټول ملګری په جریان کې دي هر اونۍ هر میاشت حتی په هر ورځ کې زه هڅه کوم چې د خلکو سره مرسته همکاري وکړم دغه لړۍ پنځه کاله کې دوامداره ده په چا باندې احسان نه کوو خپل باور مو هم ساتلی ده او تر څنګ یې حق اقدار ته رسوو دینه معلومیږي چې که څوک وغواړي کوم ادرس ته بارتیا نه وي چې هغه دې یوازې یوه تمثیلي ژړا وکړي دوی ور باندې باور وکړي یو واقعیت هم دا ده چې که چېرې څوک کولی شي سره مرسته وکړي په ورور ګاونډي خپلوان دې باور وکړي دیدار صاحب باندې باور وکړي ورته ودرسي دغه دیدار صاحب په جریان کې د موږ په ځبه ننګرهار کې پاتې کېږم د کابل یم موږ د یو واحد ملت په توګه د کابل سره روډي یم ننګرهار کې څنګه ټول هم پکتیا ته لېږم موږ د واحد ملت یو رښتینی انځور دنیا ته خپل ملت وړاندې کړ یعنی مخې دیدار صاحب وویل چې موږ ننګرهار کې آغاز موږ وکړو ځان ته کېږي ډېر نه ورکوم خو دغه مسلې پیل خپل ځان نه وکړم ما ونه وختم چې دومره یو څوک باندې باور هم کوي انرژي هم لري وخت هم لري څنګه کولای شي چې اصلي خلکو لاسنیوی ته وکړي او لاسرسی ورته وکړي اوس پک په محل به انشاءالله کلی په کلی کور په کور د کونډې هغه به د معذوره شوي د یتیمو د استرباده شوي په سر لاس راکش کوو او د هغوی سره مستقیم هم لاسنیوی کوو خدای دې وکړي چې څوک به خاصه مداخله ونه کړي دوه ورځې واړه واړه مزاحمتونه موجود وو چې هغه ممکن رسنیز کول موږ د لاس مینځ را ولاړې کړي د هغه مزاحمتونه د خدای فضل باندې هغه له منځه لاړل ولس په جوابګوي موږ کوو موږ رهبري کوي چې باید څنګه پیسې څنګه راټول شوې څنګه وړاندې لاړې د هرې ورځې د هر فرد حساب کتاب موږ سره پروت ده کولی شو چې خپل ولس ته وړاندې کړو د راتلونکي باور لپاره او خپل رب ته پاک ستر ورځو موږ په دغه څه بنځو
ورځو مننه خوشاله اوسم احمد زای صاحب
دا مو څنګه مننه نه اخیستې خپل جبنه مصرف به کړې حتی موږ تاج هم به ځم نه سپانسر کړې چې موږ لارې مصرف به غاړه واخلي
مننه کور مودان خوشاله وسی ځلان صاحب له تاسو پښتو څه ډول دغه باور ساتل کېدی شي چې غني یو څوک مرسته کوي او هغه مطمئن وي چې زما مرسته بی ضایع کیږي نه بی ضایع نه زی بلکې یو داس کس ته رسیږي چې هغه ضرورت ورته لري نو څه ډول ځوانان کولی شي دغه باور رامنځته کړي او تر څو خلک باور وکړي مرسته وکړي او د مرستې بیا د یو بې وزله کس په درد وخوري
مننه لکه څنګه چې دیدار صاحب او احمد صاحب رڼا واچوله زه هم دغه خبرو په تاکید وایم چې نن سبا ځوان د پرنی وخت ځوان نه دی دغه جګړې خوښون کې ځوان نه نن سبا د ځوان پر مختګ واړي د تعلیم تحصیل کړي لکه څنګه چې تعلیم تحصیل کې انداز د ټولنیز اخلاق هم پیژني نو د دې لپاره چې موږ اعتبار رامنځته کوو باید لومړی واحد امت شو دا چې امت نه شلو په ټوله کې نو ملت جوړېدلی شو باید لومړی د واحد ملت احساس رامنځته کړو موږ باید د یو بل په درد ودردېږو دا څه ودردېږو چې په رښتینې واقعي ډول توګه باندې دا د زیدل په دې معنی نه وي چې تجارتي بڼه ورته ورکو خپل ځان ته ګټه وکړو دا چې باور رامنځته شي باید شفافیت د طرفین لور په پام کې ونیول شي مثلا حساب کتاب دلته باید مراعات شي که څوک پیسې راخلي هغه باید بېرته ځوابوي وي هغه شخص ته دا چې احمد صاحب ورته اشاره وکړه چې په فیسبوک او ټولنیزو صفحاتو کې عین مسله موږ هم تکرار کړې ده دا هغه څه چې په ټولنه کې اعتبار رامنځته کوي دا چې اعتبار یو څوک کوي دنه سخته دا د اعتبار فضا رامنځته کول نو ځوانان په دې کې چې مسره ټولی دی مسؤول دی په دې باندې چې اعتبار فضا رامنځته کړي او بیا دا شوی اعتبار دی ړنګ نه کړي لمنځه یو نسی ځکه دا د ټولنې د ورسته پاتې والو لامل کیږي ځکه ما چې نن اعتبار مات کا هغه شخص زړه ما مات کا تبا بل ځوان راځي کې زما په ځای هغه هم د څه فکر کوي هغه سپانسر چې دا پرون هغه ځوان دا غلطي وکړ نن بده هم کوي نو بر هر ځوان دا په نظر کې ونیسو د پټول په دې ډاډه يم دا چې نن موږ سره هم په دې دغه کې ټولنه وا موږ د ټولنې ته وویل چې تاسو یو ورخته او دلته چراغلې دی یو فرد په توګه متاسمنو موند هیڅ کوم ټولنې او که هیڅ کوم ادرس نه لته نه غي صرف د افغانیت لا ادرس او د اسلامیت لا ادرس تر ټول شي او تر اخره به همکار پاتې همدا سه مو کړ یو لارستون زیوی هغه ستون تر یو حد مبارزه وکړه حل شي نو کوشش باید وشي چې څنګه اعتبار څوک پچا کې اعتبار مات نشي او د اعتبار فضا تر اخره هغه څه وساتل شي به ځوابګوي په هغه برخه کې
مننه خوشاله سید زلان صاحب احمد زای صاحب لتاس هم ور پم دیړ واورو چې مرستي خوکیږي خو ستاس په نظر د ټولېدلو مثال ځینې ځوانان زی لخلکو مرسته غواړي په دوکانونو ګرځي یا لځینو کسانو سره ګوري ځینو دفترونو ته ورځي ځینې مثال په ټولنیزو شبکو کې د مرستو غوښتنه کوي که د مرستو د راټولولو په میکانیزم وغږیږئ ستاسې په نظر کومه لاره یې سمه او مناسبه ده چې ښې او داسې مرستې راټولې شي چې هغه وروسته بیا د یو چا په درد وخوري زمغه ګوره خان احمد زای صاحب پیغام دوا احمد مهربانی که زموږ پښتنه مو اوریدلې وی غواړم همدا پښتنه جواب کړی
او په خې هیواد صاحب ما چې په نوم باندې زموږ غلط شوم په موم کې خو نن سبا خو هغه په وخت نه دی چې او چا بچا سره مرسته وکړه او سړی به ورکسو اوس خو سوشل میډیا دا فیسبوک دی تر ټولو مهم شی فیسبوک دی څومره چې پیسې راټولېږي څومره چې ځوانان کار کوي هغه ټول ځوانان معلومیږي اعتبار خلق معلومیږي بے اعتبار خلق معلومیږي اعتبار والا بنسټونه معلومیږي بے اعتبار بنسټونه معلومیږي نو دا موږ ته پکار دغه مرسته کوونکو ته پکار چې د اعتبار خلق وپیژني تر ټولو مهم وزا د اعتبار سر دی بنسټ دی بچا خان نو دغه موږ له فیسبوک پیژنو هغه اعتبار مل فیسبوک معلومیږي هغه مرسته چې ورسره وسی بیرته مرسته چې ته ورسیږي هغه له فیسبوک موږ ته معلومیږي نو ښه خبره دغه ده چې د یو چا په پیژندلو کې اول پیژندل په باندې دیغه فکر وسی او کله چې پیژندل څوک سن یو سر د مرسته وسی بل دا د خو د رضا لپاره مرسته ده که څوک کې غلا کوي څوک کې شکی کوي او که څوک ځای تر سي نو دغه د خو د رضا خبره ده نو باید هغه سم هغه محمود نظر کې ونیول سي نو زه فکر کوم چې مرسته به ځای ته ورسیږي
مننه خوشاله اوسئ البته په خبرونه کې بادام احمد زای او هاند احمد زای را سره دی زچ کله د احمد زی صاحب په نوم پوښتنه کوم نو ځکه هاند صاحب هم یو څه پکې غلی شو خو خیر بیرته راځو دیدار صاحب ته دیدار صاحب خبرې وشوې تر ډیره غواړم د خبرونې په وروستیو شیبو کې په دې وغږیږو چې البته ځینې یادونې وشوې خو دغه پوښتنه چې موږ له هان سب څخه وکړه چې څه ډول مرستې راټولې شي په دې وخت کې یو مسله دا هم ده چې مثال ځینې خلک چې ګیله او شکوه لري هغه په دې لري چې عکسونه ویډیوګانې ډېرې اخیستل کېږي یا یو ډول ډېر تظاهر کېږي د دغو مرستو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه انتقادونه راکم شي
هیواد صاحب دا انتقاد ډیر په ځای دی د دې په ځای چې دا انتقاد را کم شي باید دغه بڼه بدل شي زما په خیال زه تاسو یو حواله د ایډم سمیت تر کوم هغه په یو ځای کې ویلي وو چې د فقیرانو اصلي فقر د فقیرانو اصلي مصیبت د دوی د هیلو فقر دی اټ مین د دوی مایند داسې سیټ دی چې دی غریب دی نو کچرته مونږه د یو کس انټرویو اخلو یا د یو کس عکس اخلو د هغه سره جوخ دغه کیسه کو یا یو منظر کشي کو نو په دغه وخت کې دغه معصوم یا دغه لوی چې کوم مونږ د رسنیس کړه ده دا ظاهره ده از یو انسان از یو هغه ذهن چې دته خدای ورکړه ده دا ظاهره خبره ده چې کله د خلکو سره سبا مخ کیږي نو د په اندرون کې د په فکر کې د په احساس کې به کم ترې چې کم حالت ده کم احساس ده دا بره غالیبيږي په دې کې به ډیریږي مونږ کله وار ډیر کله په لوی لاس باندې خلک چې ده د فقیران کو از مونږ د یو بوجي وړو غړو مرسته چې ده د دې په ځای چې دې باندې مونږ د خلک آباد کو د دې مرستو مون په لوري لاس د خلک بربادو او داغه بربادي لاملونه وجه مخکې په ملګرو خبره وکړه چې دا د تاسو نوې ډېر تظاهر کیږي او دا خلک په لوري لاس اخستل کیږي او په میډیا کې رسنیس کیږي نو زه فکر کوم د خلکو روان دی د خلکو په اندرون کې وایي ګو موجوده ده چې هغه ته اقبال خودي وایي انا وته وایي نو دا په لوري لاس د بنسټونو وجل زمنګ پالیسی دا سیده
چې موږ د هیڅ انسان لا ولې ورځ نیولې تر دا اوسه پورې بغیر د یوې استثنا چې هغې دپاره زه دلیل لرم موږ د هیڅ انسان عکس په فیسبوک کې داسې نه دی کړی چې هغه موږ بلر کړی نه وي، د هغه مخ موږ پټ کړی نه وي، او د هغې سره جخص موږ د هغې ریئل داستان نه لیکلی. ویډیو حالت ته چې کله راځي په ویډیو کې هم مخونه مکمل بلر کوو، او آوازونه چې کوم دي دا بدلو تر چې د هغې خپلوان هغه آوازونه ونه پیژني. نو زما په خیال دا اوس بیل دغه دی چې د خلک انتقاد کوي، خلک ډېر په ځای دي، انتقاد باید وشي. تاسو به کتلي په ډېرو ملکونو کې چې مرستې کېږي په هغه ځای کې دغه سیستم نه وي، هغوی په بل میکانیزم باندې بېرته چې دی حسابونه ورکوي. مګر موږ افغانان مجبور یو چې مثلا په فیسبوک کې زما کابو څومره فالوورز دي، د احمدي صاحب تر 50,000 واوړي، نو دا چې بېرته حساب ورکوي خلک وشرمېدل او که په سر کې دغه کوي، نو اټمین موږ په لوی لاس باندې چې دی د خلکو اندرون وژنو، د دوی فکر وژنو، په دې کې چې کوم حرکت دی دا وژنو. دویم حالت بیا د دې خبرې دا دی چې موږ خانن مرسته وکړه، دا سړی اړ دی، مجبور دی، د هغه جاج ما واخیسته، د هغه پوښتنه ما وکړله، هغه خو په څه وجه مجبور دی که نه؟ نو هغه وجه ختمول غواړي، هغه وجه ختمول غواړي تر چې دا سړی په خپلو خپو ودرېږي. زما په خیال بیا موږ بل بحث ته ننوځو که چېرته په دې باندې خبره کوو چې مایي خور ته د مایي نیولو چل ور وښایي. زما په خیال بل بحث ته ننوځو، له پوښتنې وځم. دې سره خو به زمیمه بله پوښتنه نه وه هیواد صاحب، همدغه مو راته وویل.
همدا پوښتنه مو کوله چې کېدای شي د مرستو په ډول ځینې نیوکې وي، خو دې لپاره چې دا نیوکې راکمې سي څه کول پکار دي چې تاسې یې ځواب ووایئ؟ مننه کوو. البته ماته مو یوه خاطره را یاد کړه، زه یو وخت کې یو راپور مو جوړولو د بېوزلو مېرمنو په اړه. نو یو مېرمنه وه سړک په غاړه ناسته وه، ما غوښتنه ترې وکړه چې مرکه ورسره کومه، خو دې راته ویل چې زه مرکه نه کوم ځکه ما مخکې یو ځل مرکه کړې وه، نو دا ټول خپلوانو مو لیدلې و. ما زه خو وایسیاله ښځه یم، خو اوس چې مجبوره یم دلته ناست یم، داسې نه ده. نو رښتیا هم خلک سیال خلک دي، خلک بله سیالي نه غورځو. مننه کوو دیدار صاحب، خوشحاله اوسئ. استاد جانداد جهاني خپرونه کې راسره یو ځای شوی دی. جهاني صاحب هم پکتیکا ته تللی وو، هلته په پکتیا کې راټولې کړې مرستې تر پکتیکا والو رسولې وې، خو څنګه چې زلزلې ځپلې. جهاني صاحب خیر، ښه راغلاست تر توې، په خیر راغلې. که راته ووایه چې دغه ستاسو د مرستو میکانیزم څه ډول و، څه ډول مو راټولې او څه ډول مو تر خلکو ورسولې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
دغه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د پکتیا ولایت کې یو اندازه مرستې راټولې کړې وې، او یو اندازه او د موږ اصلي فنډ چې کوم ده هغه په امریکا کې ملګري ولو چې هغه فنډ رایزنګ کړی و، او په کافي اندازه باندې فنډ هلته راټول شوی و. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو دا فنډ په داسې توګه باندې ولګوو چې یو طرفه چې اغیزمن واوسي، او له بل طرفه په کومو مصارفو باندې مو د ډیرو خلکو ژوند په داسې توګه باندې بدل کړی وي چې د دې په ژوند او راتلونکي باندې اوږدمهاله راتلونکي باندې مثبت تاثیرات ولري. موږ ساحې ته لاړو او هلته مو یو لومړنی ارزیابي اسسمنټ ترسره کړ، ځینو کسانو سره مرکې وکړې، او د سیمې د تنادګیانې ولسوالۍ ټولو هغو کسانو څخه چې هغه زخمیان درلودل، شهیدان درلودل، هغو کورنیو څخه مو ډیټا راټول کړه، او له تحلیل څخه وروسته مو د هغه لپاره ځینې کوچنۍ پروژې برنامه ریزي کړې، یعنی ډیزاین مو کړې چې د هغو له طریقه چې به موږ په راتلونکو اونیو کې دغه مرستې تر هغو خلکو پورې ورورسوو.
مننه. تاسې وویل چې هلته وګرځېدلی، یعنې څېړنه مو وکړله. که لږ دا راته ووایه چې مثال تاسې کېدای شي هلته ځینې نور بنسټونه هم لیدلی وي، د هغوی کار مو هم لیدلی وي، څنګه کېدلی شي دغه کومې مرستې چې راټولېږي یو څه په ښه ډول تر خلکو ورسېږي؟ یعنی تاسې کېدای شي خپلې تجربې په دې اړه راسره شریکې کړئ.
مننه. موږ چې کله ساحې ته تللی وم، د ما لپاره لومړنۍ اندېښنه همدا شی وه چې دا څنګه په یو شفاف توګه باندې د مرستې ورسیږي. د نیک مرغه تر پخوا وضعیت یو څه دوی دا مثلا اوس خلک مستقیم لاسرسی لري، اکسس لري هغه ساحې ته، مخکې که چېرته ډونران و هغه نه سوی کولی ساحې ته لاړ شي. مثلا د همغې سیمې کسانې راغوښتل مرکز ته یا کابل ته یا خرنې ته، او همغلته یې دویم او دریم لاس باندې توضیح کېدلی او اکثره وخت خلکو تر منځ خپله تقسیمېدلې. ولې دا ځل چې موږ ولیدل هر بنیاد او هر بنسټ خپل هلته اسسمنت کوو، ځایونه یې لیدل او خلک یې لیدل، او د هغو مطابق یې خلکو ته مثلا خپل لاس باندې مرستې ورکولې. دا یو ښه نقطه وه. ولې ستونزه دا شی ولس یوه هماهنګي موجوده نه وه. یوه مثلا کېدله چې ځینې کورنیو څو ځله مرستې ترلاسه کړې وي، ولې ځینې کورنیو هېڅ مرسته نه وه ترلاسه کړې. دویمه جدي موضوع دا ولس د مرستو بڼه، هر چا چې مرستې ورولې خیریه نهادونه او افراد ولو یا موسساتو، که څه هم سی یو ای نو خټو موسساتو خې برنامه درلودلې، ولې دغه کوچني بنسټونه چې ډېر سابقه په دغه بشر دوستانه مرستو کې یا ایمرجنسي حالاتو کې د مرستې سابقه نه لري، دی نه پیدل. مثلا ځینو تکراری شیان راوړو، ځینو داسې شیان راوړو چې هغه هلته اصلا نه استفاده کېږي. یعنې ما ولیدل چې هلته مدني اوبه خلکو راوړو، خلک چې موږ هلته په کافي اندازه باندې د چنو اوبه درلودلې. مثلا هلته خلکو ګاز ډبې راوړې وې، در حال کې خلک حتی تنا لرګیو نه استفاده کوي، او هیڅ دغه دوکانونه مالته مثلا نه پیدا کېږي چې څوک ګاز مثلا دوباره بیا هغه د ګازو بالونونه ډکي. نو دلته یعنی هغه د مرستو د توزیع میکانیزم، د مرستو ډولونه یو څه دغسې ولوسي، ډېرې د خلکو سره مرسته نه سوی کولی، یا حداقل په لانګ رن کې مرسته نه سوی کولی. سید مثلا د یوې میاشتې دوه میاشتو لپاره د دوی لپاره خوراکي توکي، د دوی لپاره یوه اندازه پیسې او دا شیان برابرېدلی شوی، ولې لانګ مثلا داسې په بنیادي توګه باندې یو مثلا متضرر شوي کورنۍ ژوند بدل کړی وای د 5 کلونو د 10 کلونو لپاره، داسې کارونه نه وسوي. همدا وجه وه چې موږ ځینې متفاوتې پروژې تر پله لاس لاندې ونیولې چې هغه کولی شي حداقل که د 2، 3، 4 کورنۍ هم وي، ولې ژوند د ډېر وخت لپاره په مثبته توګه باندې تغیر کړي.
ډیره مننه جهانی صاحب، خوشحاله اوسې. احمد زید صاحب، بادام احمد زید صاحب، له تاسې غواړو پښتو چې کومې مسلې چې استاد جهانی یاد کړې چې په ځینو کسانو تکراری شیان راوړي یا داسې شیان راوړي چې هلته ضرورت نه ورته، د دې لپاره چې دغه مرستې په ښه ډول ورسیږي، یعنې هغه اړتیاوې پوره کړي، څه باید وشي ستاسو په نظر؟
لومړی خو باید دومره ووایم چې د دې مثال داسې وي چې کله کله سړی له هغه چاپېریال سره آشنا نه وي، او هغه سیمې سره آشنا نه وي، او عملي مشاهده هم نه وي کړي، هغه باید دغسې پاتې راځي. مونږ یو څه چې ډېر ورته متوجه یو، ځکه مو د نغدو پیسو هغه پرېکړه پیسونه په خپل ذات کې وکړه چې دې پیسو نه دوی په ځینې مسایل دي چې هغه که زه ووایم په کور کې چې هغه هېڅوک هم چاته نه راوړي، او نه ممکن څوک جدي ونیسي. نو هغه شیونه چې هغه د کور لومړنۍ اړتیاوې دي، دغه غنم او وریجې، وړو غوړي ښایي ډېرو خلکو ور وړي وي، لوی سوداګرو، موسساتو، نړیوالو بنسټونو داخلي دوی ورته لیږلي دي، په دې خوراکي موادو کې خپل میکانیزم لري، مخکې نه ذخیره لري، دغه استرالي حالت کې ورته رسي. موږ ځکه د نغدو پیسو پیسې کړي چې هغوی د ځان د باره په خپله هغه څنګه دیواره کې اوس نو پیسې دا ده کې چیرته امکان دې دی چې موږ څلور میلیونه افغانۍ 200 کورونی ته ورکو، نو هرې کورونی ته 1000 افغانۍ ورکولای شو. که خوراکي توکي د 200 هڅوي کورونی مشکلات حل وي، او به دې کولای شي د کور لپاره هغه وجاړې سوې برخې یا هغه لرګي چې ارتیا ده چې باید راوړي، او یا په کور کې ځینې نور شیان دي چې هغه باید راوړي، چې بیرته په عادي توګه باندې دا کور راوړي، دغه پیسې پر مرسته ورسره کولای شي. چېرته موږ کور سره کورونی سره مرسته کوو، نو موږ کولای شو 10000 افغانۍ هرې کورونی ته ورکړو. پیسې ته فلم زکه ونیو چې موږ له هغه چاپېریال سره خاص آشنا نه یو، په لوړه کچه باندې دلته د ښوونځیو بیرته ورته راغول یا د مثلا د جماعتونو راغول، هغه ښایي زموږ مسؤلیت هم نه وي، ګرچې دمر پیسې هم موږ واکېونه درو. اگر دولت مسؤلیت دی خای چې نړیوالې موسسې په دې برخه کې خپل مخکې تک سره ځان برابر کړي، خو البته
مننه احمد صاحب،
صبر یار کې عملی مشاهده وشي، موږ نه دې پیسې ورته ورکو دا نظر کې نیولې.
کور ودان خوشاله اوسئ. غواړم د خبرونې د بخي ورسته شي بي دي د سپلنډه توګه ک ملمنه راته وای چې د مرستې در ټولول او توزیع کول په محل اغه ځوانان چې دا کار کوي کوم خبره ته باید پام وکړي. ځلان سبلتا سی او رک په یو دقه کې په دې اړه خپل خبري خلاصه کړی.
مننه.
ځوانان خو باید لومړی شفافیت ته مطلق پام وکړي او دغه هر کار چې شروع کړي د الله رضا په خاطر وي، دوی باید شخصي ګټو دلته دغه ونه کړي.
او بخې ځلان صاحب د زموږ خپل غږ هم راځي بیرته که د راډیو غږ یو څه ټیټ شي چې ستاسو غږ په ښه ډول واورو. مهرباني.
نو لومړیتوب باید دې ته ورکړ شي چې هغه سیمه کې څه شی ضرورت دی. دا چې ضرورت مشخص شو بعد لاغې نه اضطراري پروژو کې داسې وي چې لومړی مرستې لومړیتوب کتل کېږي، بعد لاغې ورته حل لاره جوړېږي. نو موږ دلته باید دغه اعتبار ته هم پاملرنه وکړو، ضرورتونو ته هم پاملرنه وکړو. بعد لاګې چې ضرورتونه مشخص شو او مرستې راټول شي، دا باید په شفاف ډول هلته ویل شي بغیر له دې چې شخصي مداخلې پکې صورت ونیسي او هغې کې کمی او کاستي رامنځته شي.
مننه، خوشاله اوسئ. خان صاحب، له تاسې هم اورو، ستاسې په نظر دغه ځوانان چې مرستې راټولوي او ویشي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خبر دا ده چې خلک لنډ توګه وایم چې باید شخصي او دغه شی شخصي نه کي او کریډیټ ځان ته وانه چې کته ولس شی دی او د ولس سره باید کومک وسي د هغوی د پېژندلو او د هغوی د مشخصولو. دا چې څوک دومره کولی شي مرسته راټوله کړي، نو هغوی کولی شي هلته هغه کسان مشخص کړي او هغه مهمو کسانو ته، هغه اساسي اړمنو کسان ته شی ورسوي.
مننه، خوشحال اوسئ. دیدار صاحب، له تاسې هم غواړو واورو. مخکې مو هم یادونه وکړه چې باید ځینو مسایلو ته ځوانان پام وکړي، خو په اخر کې کراته ووایه چې کوم مسایل دي هغه ځوانان چې مرستې راټولوي چې هغوی ورته پام وکړي.
سیستم چې وي، دغه سیستم کلي وي او که هر ټولنه د خپلې پالیسۍ په نقطه نظر کې جوړوي. مثلا آگاهانه قدم اخیستل دي چې هغې باندې مخکې هغه ملګري ډېر ښه مثال ورکړ چې هلته خلکو معدني اوبه وړې وي. نو که سړی مکمل آگاهي ولري، آگاهانه قدم پورته شي، شمېرلی قدم پورته شي، نو زما په خیال دا مسله حله ده. خو ټولو کې بنیادي خبره بیا پکې د حساب ورکولو ده او د داسې یو میکانیزم جوړول چې ډونر بل وغیرہ هغه ځینې خلک چې ولسی دغه لري هغه مجبور دی ولس ته حساب ورکړي. ځینې چې د ډونر په حساب مثال یو دوه درې کسان ورته دغه کړی دی هغوی ته حساب ورکړي. نو همدغه دوه خبرې دي پکې. زما په خیال کې دا دغه شی بیا که سړی ځینې د خبرې هم پکې راتلی شي. او دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي چې یو صادقانه عمل دی، بل آگاهانه قدم اوچتول دي.
مننه، خوشحاله اوسئ. استاد جهانی، غواړو تاسو هم په اخیرو کې همدا پوښتنه وکړو، تاسو هغو ځوانانو ته څه وایئ چې هغوی خیریه کارونه کوي، مرستې کوي، نو دوی باید څه وکړي؟
مننه ملګرو میلمنو، ښه نظریات ورکړو. شفافیت زما په نظر باندې ترانسپرنسي یا اکاونټیبلټي حساب ورکول دا باید دي، چون هغه د خیریه نهاد چې څوک مخکې وړي طبیعي ده هغه اولین کس یو کس فنډ راټول کړی وي هغه یو خیر اراده لري. ولی په بنسټ کې کېدل چې ځینې کسان وي چې هغه سو استفاده کوي او غواړي سو استفاده وکړي. نو دلته که دغه اولین کس چې څوک فنډ ورکوي هغه د تفتیش په اړه باندې یو فکر ولري چې دغه خلکو پسې وروسته مثلا تفتیش وکړي یا له اول څخه دغه یو میکانیزم ورڅخه وغواړي، یو پلان ورڅخه وغواړي، بودیجه ورڅخه وغواړي چې کوم اندازه بودیجه چاته ورکوي، په کومو ځایونو کې استفاده کوي او څنګه موږ کوس صحیح استفاده کړي، صحیح مونږ د استفاده کړي. نو په دې شکل باندې یو صحیح د بودیجې د مصرف پلان او په عین حال کې له شاته څخه تفتیش او کتنه او مانیټورینګ کولای شي چې د فساد مخه ونیسي. بل مهمه نقطه دا ده چې ډونران باید ته توجه وکړي چې اوس په ساحه کې تقریبا ځینې ساحل خلکو سره تماس کې هم کافي اندازه باندې غذایي مواد ورغلي دي، خیمې ورغلي دي، نور شیان ورغلي دي. یعنی لنډمهاله ستونزې د دوی حل دي، د اوږدمهاله ستونزو د حل په اړه باندې باید کار وکړي. مثلا د هغې سیمې خلکو ته په بهر کې ککیږي عربي هیوادونو کې د کار زمینه سازي وکړي. مثلا د هغې سیمې محصلینو ته په کابل کې نورو ځایونو کې د انګلیسي ژبې د کورسونو د کانکور آمادګي د شخصي پانتونونو یا د نورو کې، یا مثلا د هغې سیمې ماشومانو ته کابل کې د زده کړو زمینه برابره کړي کوم سي متاثر شوي دي. په دې شکل داسې کارونه وکړي چې د دغو کورنیو په 15 کال او 10 کال راتلونکي باندې مثبت تاثیر ولري.
ډیر مننه استاد جهانی، خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، په دې وغه کېدلو چې ځوانان څنګه کولای شي په استراري وختونو کې له خلکو سره مرستې وکړي. د خبرونې له میلمنو عنایت الله دیدار، استاد جانداد جهانی، بادام احمدزی، عزیز زلان او هان احمدزی څخه مننه. له تاسې هم مننه چې تر دې د مرا سره وای. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
پڑھ لی تھی بیگم استاپ غم کی یارا